سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلا ساتي رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کتهم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمیر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیکل شوی دي. روټرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړې دي. پر افغانستان د طالبانو له پیوکمنې دوره وروسته شاوخوا ولس افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیکل شو. خوشاوخوا دیرش تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې د دغو دیرش تنو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 15 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې د څور زو رئیس په کابل کې دی نن پر خپل اکسپانی په خوندي ټوټر لیکلي د ستنو شو په ځنګړې توګه خو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یو برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخته چې دغه هیواد ته پتیرو ونیو کې لزګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سخت شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول او ټینګار کړی. که څنګه پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات کېده شوې او کنه د طالبانو خبرپاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغه کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامي موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې اخراج کړي دي. د پاکستان لیکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نه خود سره له وسوال سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپین شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري ایجنسی د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی له دولسو زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلشي وي چې تېره میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي. پسې خبرونه واوریدل له وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. تمخ د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
د قومي مخابرو علما کرامو د سیمې لپاره خو ځکه خاص خو هیله ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرسته دی وسیږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کی وړاندې ویره سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربېره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چیرته زندان کېږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګاونډي ایران او پاکستان ورخ په تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پوره شي. دا کډوال چرته نیول کیږي او ریپورټوي کډوالو ترخی کیسی او خاطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نو مطالب مو شته ملتیا مغار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سياله مو په تخنيکي چارو کې راسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس پاڼې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسېدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځه وړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کله ډیر وړ کې ده شاوخوا شل یا 20 کورونه ختمي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بل ستونزه بیانوي. دا وای زموږ یو خپلوان چې خاوند یې په ایران کې دی او په کور کې بل نارینه نه لري څوک نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوځي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. یوه مخکې خلکو ډېره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړې خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متعصبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څلامله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نه هنل منکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي اونجونی نیول یو نامعلوم لوري دی وړي دي. د کابل یو وسیدون کې چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو دویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر شل نجونې او میرمنې ونیولې. نوموړی دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د ادعا له مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوي او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوي. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمیر ښځې او نجونې چې شمیر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بې رحمۍ موټرو ته وخېځولې، په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراعت کړی و خو یو شمیر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینې دغه راز ادعا وکړه چې د ده د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمیر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټسنګي یا میرویس میدان او دشتي برچی کې هم یو شمیر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعات په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراعات کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمیر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمیر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراعات کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر سلو میرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا وه چې له کوره راوتلې وې او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراعت کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لی ترنم له نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي؟ دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غلازادۍ رادیو نه اوري وړاندې بار سره دا اوري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هیواد استل شوی افغانان وایي له تیرو 2 اونۍ راهیسې د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي چې ښځې ماشومان پکې شامل دي او دغه ښځې او ماشومان له ښوونځیو پاسارونو یا کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ډیپورټ کیږي. وړاندې بار سره د فیروزي عزیزي په راپور کې دغه کډوالو ترخی کیسی واوري خووس در راپور درته لرو چې یو نوی څېړنه ښایي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي ښایي 50-50 نه وي. د هارورد پانتون نه څېړونکو په خپله وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. په دې اړه نور تفصیل ورسو احمد تکلاورو.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي، عینن لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي، د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکې ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 43 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پاخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیز مخاک لازاته رادیو نوری. پا تاجکستان که اوش میر میش دوله دقیه واده استل شوی افغانان وای لطی رو دو و نیو رهیسی تا افغانان ها دنیو و لویستلو بهیر زور خیسته. دوی ازده رادیو زور خبوره که دا اکره چه گن افغانان دا تاجکستان دا پولیس لخوانی ول شوی خزی و ماشومان لخوانزه و بازار یا کورون بیول او افغانستان تا لیک دل شوی دی. زنی ده هم وای چه نن دوشن بی ور تا لدقیه واده دا وطلو روسته زربل اجل دکل شوی او سربیر پرده چه ډېر دوی د استوګنیو کډوال قانوني اسناد لري، خو په خبرې بې رحمه له دغه هېواد ایستل کېږي او حتی له خپلو کورنیو جلا کړی شوی دی. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو ایستل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزي عزیزي په دې تفصیلي راپور کې اورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي او ورپسې هم ستاسې پیغامونه.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و 30 نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره 4 مخکې د جولای په 18 د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل،
ما خو دیپورت کردم، گفتم ما موقع پیسې نه دارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم، بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر تر مزار شریف را ورسیدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زمن نیولې وه. زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، راخوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي. مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می آکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وردت. دیگه یک روز اینمه رفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کار در سرخ که داشتم ایش قبول نکردن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یه رستوران ترلود چی ورز در مزیگر سلور بجه را برم زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خوهید سی ونه مند موتر کی واچه ولم حالتا یه مرکز تا بوتلم چه گورم حالتا تردش کسان نور همو خوشپک ویش کسان تری را جلا کلو موتر کی واچه ولو تشپی لس بجی عرکتو کرد او تردو بجوی سرحد تا را ورس ولو کورانه می پتاجی کسان کی پاتی دا خای سبا می کورانه هم رایشی زکا دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هېواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اطلاع داده شده که باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستان ووځي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا پنځه ورځې مشه بسیار جدي ست دیګه اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادن چې لږ زیاد است به هفته اندازه
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت ورکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یو سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل شویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کېږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کېږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نه سي تاییدولای، که څه هم د تاجکستان دولت دا اداوې تر اوسه رد یا تایید کړي نه دي،
خو له دغه هیواد یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلې دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلې دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالله رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری سل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیز حقوقو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس له سلامه زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشي ونه میاش مخکې به بار بیل راته ان یو میاش پاس یې یو نیم بش پاس راته 200 روپې راته اوس بیل ار 15 ورځ راځي زر 200 روپې بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سابیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوه شو کور سګي او دا جدن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې د سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زموږ د هاشم درزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینی جاران چې دي باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي. نو په دې باندې د هر څه اصل څه چې دا بشرګان تاغلی دي ماجر د ماشام ګوله نه لري. زما د دوه ورونو سره پوښتنه ده، باید دوه مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. د دې چې دې نه راټرښت جاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه
هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوسته. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوي مسافې څخه تر اووه نوي مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړه خواوې چې دی، مطلب په دواړه خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېرش او د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پسېدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درو دېرش دانې دي. او دی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتا نه لري، چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري. او دی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیشه ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه تر څو هغه وینه چې لختانه سي پلان نسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دوه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینی کړي لرونکو چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینی چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وه چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکو چنجانو وروسته اغزي پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستی چې اکاینو د اغزي او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومیږي چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزي لرونکی دی، چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوښل سوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزي چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. کل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د ژوند په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل سوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر رسولو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نر او ښځه، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري، چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هګیه چې او ځینی چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینی بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پریسي، د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی، او فیچ دی د شو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي. لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسې او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینودرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لره ما چې جوړ او ستمن بست شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونونه پیژندې او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 تر 20 پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکو چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راستو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادیږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چی کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی شو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجري چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېز لري او دی اغېز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شې مثال موږ د ادرینالین دا ورکې. همدارنګه د ادرینالین دا کوچې د مبادزې یا تیشتي ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره وسخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دا رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه وسخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه د چیکیږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودې سال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي د نیورونونه په واسطه لیږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي ده چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي او دقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد اوسي هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسر کار لري نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري یعنې هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي لکه د پروټین تولید زیاتول دي د حجروي ویش تنظیمول دي یا د فزیکي حالت بدلول دي چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دي هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي یعنې د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چې شکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشي کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشي کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیږي ترسره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا ټي فور ټي تھری دی او د ټیټروټروپین یا ټي ایس ایچ تنظیم دی چې دا د په شم سالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریکېږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن دا د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي. چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي. چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وایي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422 3 1 یوولس